द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ودا نن د اتوار ورځ 2013 کال د اگست شپږشتمه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې د پینسنیمی او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د ډی وای یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د خیبر پښتونخوا په میرمشا کې درې ورځې وړاندې شروع شوې احتجاجي ناسته د غوښتنو منل کېدو وروسته ځنډول شوې د احتجاج برخوالو په همزونی کې پر مظاهره چانو د ډزو د مسؤلینو پر ضد د اقداماتو او مړو او ژو بل کسانو سره د مالی مرستو غوښتنه کوله د احتجاج یو برخوال ډیوه ته وایي
زرنا ختم شولا تل حالا مش چې سمرا مطالبه وي پرین وی کنا مش سره ټوله مطالبه و منلای
افغان صدر اشرف غنی د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د استعفا منلو پس د ملي دفاع کورنو چارو او د ملي امنیت وزیرانو استعفاګانې رد کړې دي او افغان عسکرو د هوایی برید په ترڅ کې د داعش ترهګرې ډلې مشر سعد ارهابي یا ابو سعید اورگزی وجلې
هوایی بریدونو په ترڅ کې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر سعد ارهابي د لس نورو ملګرو سره یو ځای وجل شوی دی
او د امریکا نومیالی سنټر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر کې پروند مرسوي هغه د مزغو په سرطان اخته و د جان مکین په مړینه د صدر ترامپ او باراک اوباما په ګډون یو شمیر نړیوالو مشرانو د غم راضي څرګندونه کړې
دا د دې نه علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې لرو موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالی وزیرستان په مرکز میرامشا کې درې ورځې وړاندې پیل شوې احتجاجي ناسته نن د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته ځنډول شوې چې د احتجاج مشرانو ویلي پوځي او انتظامی چارواکو د دې ټولو غوښتنې ومنلې احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې له وزیرستان څخه د پارلمان غړي موسن داوړ ویلي چې چیرې په منل شوو غوښتنو باندې عمل ونسو نو دوی به بیا احتجاجي ناسته پیلوي احتجاج وروسته له هغه شروع شو کله چې له میرامشا څخه 15 کیلومتره لري په همزونه کې په مظاهره چانو باندې ډزې وسوې د سیمې خلک دا کوي چې دوی د ګرځبندیز په ضد مظاهره کوله چې په جور باندې مخامخ ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل دغه ډزو کې یو لس نور کسان ژوبل هم دي د احتجاجي ناستې برخوالو په ډزو ککن پوځیانو په ضد د کاروایی او د پنجاب په ډول وژل سو او د ژوبل کسان لپاره د مالی مرستو غوښتنه کوله
د پاکستان میډیا وایي د ملک مخالفه سیاسي ډلې د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره په یو شریک امیدوار لا هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلې د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا د صدارتي امیدوار لپاره د اعتزاز احسن نوم مخې ته راغلی او د هغه په نوم د پاکستان مسلم لیگ نواز نیوکې رد کړې دي پرون حزب اختلاف په دې رضا شوی و چې د صدارتي انتخاباتو لپاره به یو مشترکه امیدوار مخې ته راوړي د نوي حکومت جوړېدو نه پس به د صدر انتخاب په 4 سپتمبر کېږي د پیپلز پارټۍ سید خورشید شاه وایي تملری پی ایم ایل این با یو مثبته فیصله وکړي
د بلوچستان ایالت په تربت او مستونګ سیمو کې په 2 بمي چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل سوي چارواکي وایي په ټپیانو کې 3 امنیتي عسکر هم شامل دي یوې بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې بی ایل ایف د تربت چاودنې پړه منلې ده دا په داسې حال چې نن په هغه ایالت کې د وژل سوي بلوچ مشر نواب اکبر بوکچي د وژنې 2 لسم تلین لمنځل کیږي تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي
د بلوچستان په نوشکي او په تربت کې په 2 چاودنو کې د 3 امنیت خوندي ساتونکو په شمول 15 تنه ټپیان سوي دي چارواکي وایي د تشدد نویانه پیښه د ایران و سرحدي پولې ته نږدې د تربت په ښار کې رامنځته سوله د تربت مرستیال کمیشنر وویل چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یوه ګاډۍ په ښار کې تیرېدله چې ناببره بمي چاودنه وسوله چې له سوه به یې 2 کسان ټپیان سوي دي و بل لور ته بیا ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې د 3 ګاډۍ کاپیلان نوشکي ته د یو لغوه سوي وسلوال سازمان د فعالینو د نیولو لپاره تلله کله د ګاډیانو دغه کاپیله د ضلعه مستونګ د شیخ واصل د سیمې په شیرین اب کې تیرېدله د سړک لغاړې په ولاړ موټرسایکل کې د ریموټ کنټرول د لاسیز بم زوروره چاودنه وسوله د دغې چاودنې په اغېز کې 2 ګاډیانې راغلې چې په دوی کې 3 عسکر کاري ټپیان سو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټه
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده
د افغانستان صدر اشرف غنی د درې لوړ پوړو امنیتي چارواکو استعفاګانې رد کړې دي. نن د یکشنبه پر ورځ د حکومت په ویاند ویلي صدر غنی درې سره چارواکو ته ویلي چې د امنیت د شوالي لپاره دي خپل کارونو ته ادامه ورکړي. پرون د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی له خپلو دندو استعفا ورکړې وې. دغه کسانو له هغه څو ساعته وروسته استعفا ورکړه چې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر په هیواد کې د تشدد د مخ پر زیاتېدونکو پیښو برسېره د شنبې پر ورځ ناڅاپي استعفا ورکړه. اتمر ویلي و چې هغه له مشرتابه سره د تګلارې او اصولونو په اړه د جدي اختلافاتو له امله استعفا ورکوي. صدر غنی د هغه استعفا سملاسي ومنله او په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محبی د ملي امنیت د سلاحکار په توګه ګمارلی دی.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې د نیټو او افغان ځواکونو په شریکو فوزي عملیاتو کې د داعش ډلې یو مشر وژل شوی دی. رپورټونو تر مخه دغه هوایي عملیات د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شوی دی او د وژل شوی د داعش مشر نوم ابو سعید اورگزی یا سعد ارهابي یادیږي. افغان چارواکي وایي د ابو سعید اورگزی سره د هغه د ډلې لس نور وسلوال هم وژل شوی دي. حکمل روان نه پیلن تفصیل اورو.
د ننګرهار ولی ویانه تولا خوګیانی ویلی دغه هوایی بریدونه چې تیر شپه تر سره شوی له عمله دی د ایش د کماندان ابو سعد ارهابی او له هغه سره لس نور جنگیالی وجل شوی دی.
ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ په ځنګل کلی سیمه کې تیر شپه د ملي امنیت ریاست د دقیقو معلوماتو د ورکړې وروسته د هوایی بریدونو په ترڅ کې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر سعد ارهابی د لس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د حفیظ سعید او همداراز د حسیب الله په نامه د داعش ډلې مشران وژل شوي دي. داعش ډلې په لومړي ځل په 2015 میلادي کال په پیل کې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې خپل سرونه پورته کړل او وروسته یې د هیواد کونړ، نورستان او همداراز شمالي جزجان ولایت ته هم خپل فعالیتونه وغځېدل. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا یو نومیالی سېنټر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر کې پرون مړ شوی. هغه د دماغ د سرطان په ناروغي اخته و. د هغه میرمن سانډي په ټویټر ویلي د میړه په مرګ زړه مات شوی او ویلي دی چې اته دېرش کاله یې ورسره د مینې ډاک ژوند تیر کړی. د جان مکین 15 اولادونه دي او د هغه لور میګان ویلي هغه له پلار سره تر اخري وخته پورې موجوده و، ځکه چې پلار یې د ژوند په شروع کې له هغې سره و. جان مکین د امریکا په سیاست کې خپل ځانګړی فکر لري درلود او د جنگي اتل په نوم یادې دی. که څه هم هغه د ریپبلیکن ګوند سره تعلق درلود، خو د خپل ګوند د حکومت له تګلارو سره به هم کله کله فکری اختلاف څرګنداو. جان مکین د یو امریکایي اډمیرال زوی وو او په خپله هم د ویتنام په جګړه کې د جنگي الوتکې پایلټ وو. هغه شپږ واره سېنیټر پاتې شوی دی.
د امریکا سېنیټر جان مکین په مرګ د امریکا عالمی مشرانو لخوا د خواخوږی پیغامونه را روان دي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل یو ټویټ کې ویلي، زما همدردی او احترام دی د سېنیټر جان مکین خاندان ته ورسی. زمونږ زړونه او دواګانې ستاسو سره دي. د سېنیټر مکین په مرګ په احترام کې په وایټ هاوس د امریکا جنډا نیمکه خده او په ټولو امریکایانو غږ شوی چې په خپلو دواګانو کې د سېنیټر مکین او د هغه خاندان یاد وساتي. نائب صدر مایک پینس هم د مکین خاندان سره خواخوږي کړې. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما او د میرمن میشیل اوباما په یو بیان کې د هغه ښځې سینډي او خاندان سره غم راضی کړي. د غشان د امریکا نورو پخوانی پاتې شوو صدرانو او حکومتي مشرانو هم سېنیټر جان مکین د یو با اصوله تن په توګه یاد کړی دی.
په زمبابوي کې نن ایمرسن نانګاګوا په رسمي توګه د هیواد د نوي صدر د منصب سوګند اخیستی. نوموړي د سرشار حراري په یو غټ لوبغالي یا سټېډیم کې د زرهاو کسانو په موجودګۍ کې نن د شنبه پر ورځ د صدارت منصب سنبال کړ. 15 کلن ایمرسن په خپل وینا کې ویلي، وخت راغلی چې په ګډه مخ په وړاندې ولاړ سو. نوموړی 13 میاشت صدر وټاکل سو او په 13 لسیزه کې دا لومړی ټاکنې وي چې پخوانی صدر رابرټ موګابي نه و کاندید.
په ایران کې د 6.0 درجې د زلزلې د لاسه لږ تر لږه 2 تنان مړه او 250 زیات زخمیان شوي دي. زلزله نن سهار وختي د ایران په کرمانشاه صوبه کې راغلې. چارواکي وایي په مړه شوو کې د 10 کالو یو سړی او یوه حامله ښځه دي. میډیایي رپورټونو تر مخه د زلزلې جټکې عراق سرخار بغداد کې هم محسوسه کړې شوې دي. تیر کال نومبر کې هم کرمانشاه کې د 2.3 درجه زلزلې د لاسه لږ تر لږه 1500 تنان مړه شوي وو او په زرګونو نور زخمیان شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی څخه غواړی یاست او اوس مو هم پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته. د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې درې ورځې وړاندې پیل شوی احتجاجي ناسته نن د یکشنبې پر ورځ له هغه وروسته ځنډول شوی چې د احتجاج مشرانو ویلي پوج او انتظامی چارواکو د دې ټوله غوښتنې ومنلې. احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې له وزیرستان څخه د پارلمان غړي محسن داوړ ویلي که چیرې په منل شوو غوښتنو باندې عمل ونه سو نو دوی به بیا احتجاجي ناسته پیلوي. عدنان بیټنۍ له سیمې څخه په دې اړه بشپړه راپور راکوي.
د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې درې ورځې وړاندې پیل شوی احتجاجي پرلت نن تر هغې وروسته له هغې وځنډول شو چې د پرلت مشرانو په وینا پوځي او انتظامي چارواکو ورته د غوښتو منلو به بربر کړو. د احتجاجي پرلت ځنډېدو نه وړاندې د سیمې نه د خامي پارلمان غړي محسن داوړ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې دوی ټولې غوښتې ومنل شوې خو که په دغو غوښتو عمل ونه شو نو دوی به بیا احتجاجي پرلت پیلوي. درې ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه نه 5 کیلومتره لرې لویدیځ لریوریا په همزونی سیمه کې په احتجاجي مظاهره شانو ډزې شوې وې. احتجاج کوونکو تور لګولی و چې دوی په علاقه کې د ګرځبندیز یا کرفیو پر ضد مظاهره کوله او په دغه مهال پرې پوځ نیغ په نیغه ډزې کړې چې پکښې په ځای یو تن وژل شوی او د 11 پورې نورو ژوبلېدو اطلاعات وو. خو په ژوبلو کې پرون یو بل تن ژوند له لاسه ورکړی چې اوس یې د مړو شمېر 2 ته رسېدلی. د یادې پېښې سمدستي وروسته محسن داوړ په مشرۍ په میرانشاه کې احتجاجي پرلت پیل شوی وو. دوی غوښتنه کوله چې د ډزو په پیښه کې د ککړو پوځیانو پر ضد د پوځ قانون لاندې سخته کاروایی کورټ مارشل دې وشي او د پنجاب په څیر د وژل شوي د ژوبلو لپاره مالي مرستې غوښتې وې. د سیمې لپاره پوځي مشر جنرال افیسر کمانډنټ په دې پیښه کې وژل شوي کسانو لپاره 5 لکه روپۍ او ژوبلو لپاره 2 لکه روپۍ ورکولو اعلان کړی وو. خو احتجاج کوونکو دې مرستې د ټوکه ویلي وو او ویلي وو په دغو خلکو پورې خندار شوې ده. نن د شمالي وزیرستان انتظامیه او احتجاجي پرلت یو مشر ملک اصغر داوړ ډیوا سره په خبرو کې پخلی وکړ چې پرلت وځنډولی شو. د انتظامیه په وینا پرلت ټولې غوښتې ومنل شوې او عمل به پرې کولی شي. اصغر وویل چې دوی ته د غوښتو منلو پوره باور ورکړی شوی چې یو کمیشن به جوړولی شي او هغه به دغې پیښې پلټنې کوي. هغه اوویل ورته باور ورکړی شوی چې د وژل شوي لپاره به ورته 15 لک نه تر 20 لک پورې او د ژوبل کسانو لپاره 10 لک روپۍ ورکولو اعلان کولی شي. هغه زیاته کړه دا هم ورته باور ورکړی شوی چې په سیمه کې به نور غیر اعلانیه ګرځبندیز نه وي او یوازې د اتوار په ورځ به معمول مطابق کرفیو لګولی شي. اصغر داوړ دا هم وویل چې په پښتنې به پوځ د چا کور ته نه ورځي. د علاقې مشر یا د انتظامیه کوم چارواکی به ورسره وي او لومړی به هغه کور ته خبرتیا ورکولی شي.
انا می سره ټوله مطالبه ومنله. یو مطالبه خو می جو دلتا یو کیپټن وو د ایغه په باره شه وای چې دادا لره کوین دا د خلک ونه ستړي وی ډیر کنه ایغه باره شه وشوا چې باز دا به نوی دلته نه را او بل چې دا حکیم وا کې یا وشوا ا دغه به یو کمیشن دی جوړوي دا پته ولاږي چې په داسې مجرمون سکتي او بل د کیما شهیدون کې دی ا ته بن شلا د یو شپه کې جوړوي چې هغه 15-20 پرې بيوي کنه زخمیونه تبایاوي او شاید د پورا بیا وی بیا د پورا به په وخت کر پی نه لګوي هغه اتوار به ز کر پی لګ او چې په چا باندې شاک وی فوجي به د غصب اجازه ته نه ورن نه وځي. اول به د کلی ملک کسي یا به ور سره وی چې پردا کو خالقا خال کې وی
د پرلت یو بل کډونوال ملک عمر خان اوویل په وزیرستان کې ډېری مسلې دي او د هغه د هوارول لپاره دوی وزنې لارې د احتجاجي پرلتونو په شکل کې پیدا کړه. د وسره په خبرو کې هغه اوویل ک چرواکي غوښت نه مني یا د هغه سره کوم ظلم زیاته کیږي نو د سیمه خلکو پرزت هم دغه پر امن احتجاجي پر لټ کوي.
وزیرستان د ډېرې مسلې دي مسلې دا سی وی لکه کلب او د مسلې حل دا سی وی لکه چابي د ډېرې مسلې دي خو مشته یو چابي مفتخي ملاو شو ا دادو درنا اس درنه ته نه رمي جو درنا وی نه د وزیرستان خلک دې ته مفتر کی وی چې مشته کیما مسلې وی می دې غیر تر سی مشته وای چې لیکل به ډېر کې می دې لیکل یا مارو کوي ځکه چې لیکل مخ شه ډېر شي په ډېر غابت دي او مشته سپاته ولا کېدل مشته یو لیار وشه لسه چې دا شایبه تکي وې دې سره می هر یو کلب خوږي
په سوشل میډیا په دې درنه موسم داور ته سخت درنوي ویلې کیږي خو په پاکستانی میډیا کې دې درنه تر دې مهاله پورې کوم ځای نه دی ورکړی شوی. عدنان بیٹنه ډیوا میران شاه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. تاسو د ډیوه خبریال عدنان بیټنی نه د میرانشاه د درنې او چې په کومه وجه باندې دا وزنډولې شوه دغه تفصیل واورېدلو موږ سره د ډیوه څېړنکار اسماعیل خان صاحب په لاین دی. د هغوی نه به د هغوی نظر غواړو. په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب. اسماعیل خان صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب تاسو خود عدنان بیٹنی نه هم به تفصیل لکسا اوریدلی چې میرانشاه کې چې کومه درنه کېدا یا کومه ناسته کېده نو هغه وزنډول شوی دا ولې چې دا غوی کمی غوښتنې وي هغه منل شوی دی. تپوس می تاسو نه داده چې کمی غوښتنې ومنلې شوې تاسو ته آیا دا لګي چې دا به په دې باندې به عمل هم وشي او کنه؟ په اسلام آباد کې هم د نمخ کې دوی درنه ورکړي وا سورزو پورې د غوښتنې منلې کېدو ورته باور ورکړی شوی وو.
ما خپل خیال دار چې دې کې ما ته صدا شي سو غټ مشکل نه ښکاري. ګڼ چې کوم دې کې زیاتې مطالبه دي هغه کې مت څه مشکل پکار نه دي. یو خود چې د دغه دې کم تاوان ورکول دي کم کسان پکې شوي دي یا پکې زخمیان شوي دي هغه ته اویزه ورکول تاوان ورکول هغه د حکومت د پاره څه مشکل نه ده. دویمه خبره دغه ده چې طریقه کار جوړولو دغه رنګ د چاپو د پاره چې پکم نکم پوجا باندې دا مسلې دا مشکلات را مخه تکیږي هغه د یو بنیادی طریقه جوړولو نو هغه باندې ما تاسو داسې مشکل نه کاری چې حکومت او پدې باندې چې تیرا دي چې پدې کې د پولیټیکل دا خو پولیټیکل خو ختم شوی دی او د تحصیلدار په لیول باندې به وو سره یو بیا مشران ځان سره کی دا مخکې د سی آر د لاندې په همدغه طریقه کې ده نو هغه کې ما تاسو مشکل نه کاری. دویمه خبره دغه ده چې د دې تحقیقات کول او بیا د تحقیقاتو په نتیجه کې چې کوم کسان بیا ګناګار ګڼل کېږي چې چا د وژنې دا پیښه شوې ده نو هغه ته سزا ورکول دا یو داسې بغه ده چې په دې باندې کېدی شي څه مشکل را پیدا شي تحقیقات خو به شي خو بیا هغه تحقیقات په نتیجه کې چې کوم خبرې مخې ته راځي آیا بیا دې سره دا کسان به اتفاق کوي یا بنه کوي یا بس کېږي نو ما خپل خیال دار ځکه دی پکې لګون دلارم پکې پرې خودلې صورت دی ورکړلې حکومت ته چې په خپل خبرو باندې عمل درآمد وکړي او دغه وکړي نو
دغه ستاسو په خبرو کې یو پوښتنه رامنځته کیږي چې دا غوښتنه هم ده چې کومو د عسکرو لخوا یا د امنیتي ځواکونو لخوا دغه کاروایی شوي دا دغه ډزې شوي دغه د کورټ مارشل شي آیا دا خبره څومره پورې به د امنیتي ځواکونو لپاره یا حکومت لپاره د قبلونې وړي؟
دغه خزو وایم کنه چې کله اوس غټه بنیادی مسله د نور مطالبه کوم ماته سم مشکل نه ښکاري او په تحقیق کې هم ماته سم مشکل نه ښکاري چې تحقیقات به وشي خو آیا د تحقیقاتو په نتیجه کې واقعتا به د حکومت یا د حکومت د اړخه ټاکلې شوی چې کم کمیشن دی دغه غبسي پای کې په لکه په صرف د حکومتي کسانی چې کتبل اړه خبرم پکې کسان موجود دي او یا دغه تحقیقاتو په نتیجه کې چې کوم رپورت مخې ته راځي او بیا نشاندهي کیږي په کوم تکیږي چې په دې کې آیا واقعتا د حکومتي چې کوم دغه فورسزو دغه پکې ګنا او ضرور څه پوجا باندې دا پیښه شوې ده نو آیا بیا هغه ته د جرګې دا خلک چې کوم دي هغه رپورت مني نه مني یا واقعتا حکومت ته پدې کې سم مشکل را جوړیږي چې واقعتا د غرنګي الزام ولرته کم لګول شوې دی هغه ثابت شي نو هغه بیا واقعتا د غرنګي قدم پورته کوي کسانو خلاف دا یو بنیادی غټ سوال دی چې دا غي زمو خیال دی پر اتلم کې روزو کې ودغه بیا جواب مخه ترای شي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
ډیر مننه.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه دوام لري. اوس مهم پام راګرځو یو بل ریپورت فلوري ته چې په پاکستان کې سیډونکو وایي چې د عمران خان په مشرۍ کې نوې حکومت ته به د ملي منابع د ویش یا ان اف سی په اړه هم چیلنجونه ورپېښوي. سیډونکو دا وایي چې کچيري نه هم ان اف سی اعلان سي او شه په عدلانه توګه باندې د مرکز چې کمی ملي منابع دي هغه و صوبو ته ورکړول سي نو د دې څخه به د صوبو او مرکز ترمنځ یووالی رامنځته سي. حمید الله اوربانی نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
سیړونکي وایي د تحریک انصاف د حکومت یو لوی ازمیخ په د نهم مالیاتي ایوارډ یا د کمی وسایلو د ویشت لپاره په نوي ایوارډ د صوبو او افاق ترمنځ یووالی پیدا کول وي. تیر حکومت یو وار هم دغه ویش اونکړل شو. د کال 2010 د ووم ویش نه پسته په کال 2015 کې تازه ویش کولو. اوس چې آبادی بیا شمارل شوی، پښتونخوا د قبایلی سیمو سره شریکه شوی، نه هم ویش کول ډیر ضروری شوی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر مراد علي وایي د وسایلو په ویش ځنډ تکنیکی نه بلکې سیاسي علتونه لري او وایي ځینې وفاقي ادارې او وفاقي حکومت نه غواړي چې تازه ویش شي. تحریک انصاف حکومت د نهم ان اف سی ایوارډ په حق لا د خپل سلو ورځو په پلان کې هیڅ هم نه دی ویلي او وایي دا مسله په سلو ورځو کې نه کیږي. دا وخت کمی وسایلو 50.5% برخه د سلو رسوبو او 20.5% د افاق په برخه دي. دې کې بیا 2.5% د آبادی په سر، 10.3% د غربت او نادارۍ، 15% د مالی راغونډولو په یوس او 2.5% د کمی آبادی د فار ورکول کیږي. خو بلوچستان او پښتونخوا وایي د ویش اولنې معیار دی د هر علاقې یا صوبې غربت، پسماندګي او د سہولیاتو نشوالی وګڼل شي. تیمور سلیم جګړه د تحریک انصاف د وړمبنو سلو ورځو کامی پلان تیارونکو کې دی. دی وایي په دغه پلان کې د وسایلو د ویش په اړه هیڅ نشته دی.
100 ڈے پلان کے این ایف سی اوارڈ زکا نشتا پدے چی دا یو اگدا و کمپلیکیٹڈ مسئلہ دا 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 100 دن چکم دے آغا ندا خو دے باندے با انشاءاللہ ضرور چکم دے کار کو او خاص کر دے کہ چکم مونگ سرا کم پوائنٹ دے آغا دا دے چی دا فاتا انزمام دا لاسا چکم صوبے تا ایکسٹرا فنڈز پکار دی اگے باندے با مونگا سینٹر سنگا ہیلپ کائی.
ځینې هلکې بیا د وسایلو په ویش کې د کامی سلامتیا د پاره د ځانګړې برخې د کمول هم وایي او وایي وفاقي وزارتونو او انتظامی ادارو کې کمی او بچت هم د وسایلو په ویش کې توله راوستل شي. په دې خبرو د مسلم لیگ نون حکومت تمام ادارې او صوبې یو نه کړل شوې. د تحریک انصاف حکومت هم د خپل سلو ورځو په پلان کې د دې ازمیښت ځان ساتلې دی. حمید الله، ویو وی ډیوا، پېښور.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي. د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پانی پته ده voadivanews.com.
په پاکستان کې د اسکول نه بهر د ماشومان شمیره په کروڑونو کې دا یوازې خیبر پښتونخوا کې تقریبا 2 میلیونه ماشومان د اسکول نه بهر دي. نوې حکومت چې د پاکستان تحریک انصاف جوړ شوی دی، دوی که څه هم دغه اراده لري چې د جی ډی پی 4% نه زیاته، یعنی 15% برخه به په تعلیم باندې لګوي، خو په دې مت کې بورلا، یعنی د اسکول نه بهر ماشومان اسکول ته بوتلو په مت کې بورلا سس چیلنجونه مخې ته پراته. په دې باندې رپورټ تیار کړی د ډیوه خبریال ارشد مومند.
سیړونکي وایي د پاکستان نوې حکومت د نورو یو شمېر چیلنجونو ترڅنګ د تعلیم شان یو لوی چیلنج سره هم مخ دی. حکومت یې شمېرې ښایي کال 2014 کې 2.84 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر وو، چې پکې 15.06 میلیونه ماشومان پرایمري سکول ته هم نه وتلي، او امکان څرګندېږي چې د سکول نه بهر ماشومانو شمېره اوس 10 میلیونه ته رسېدلې ده. د تعلیم لپاره کارکونکو علی پلان نومي تنظیم غړي عمر اورغزی وای د سکول نه بهر ماشومان سره سره د تعلیمي ادارو کمی، سکولونو کې بنیادی اسانتیاو نشواله، او د زده کړې معیار ښه کول هم نوې حکومت ته ورپی خو چیلنجونو کې شامل دي.
په ګورنمنت سکولونو کې فیسیلیټیز ورکول، میسنگ فیسیلیٹیز کا باؤنڈری وال شو، واش روم شو، کاغنور فیسیلیٹی شو، بجلی شو، او بش وے دی کا بیٹر گورنمنٹ اسکولس، او بی آر ٹیچرس ٹریننگ، مطلب کہ زمو کوم ٹیچرس دی آلریڈی ورکنگ ٹیچرس دی اغا او تا پنیو کریکولم کی ٹریننگ ورک ول دی، سو میتھس اینڈ سائنس سبجیکٹ کی ٹریننگ ورک ول دی، چی میتھس اینڈ سائنس سبجیکٹ کا وہ امپروو شی، او بل کوالٹی ایجوکیشن چی کوم شمان تو سکولوں کے سبق ہوئی او تا کوالٹی ایجوکیشن ورک ول دی.
اقوام متحده په کال 2014 کې په خپل یو ریپورت کې ویلیو پاکستان د نورې نړۍ نه د تعلیم په میدان کې تر 50 کالو زیات وروسته پاتې دی، او د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چرته چې د تعلیم کچه تر ټولو ډیره ټیټه ده. پاکستان د تعلیم په لړ کې د کال 2015 ملینیم ډیولپمنت ګول نو ترلاسه کړی، چې خواندګۍ شرف کې 80% تر سوال ټاکل شوی و. عمر اورغزی وای د تعلیم معیار ښه کولو هدف نه ترلاسه کېدو لوی علت د تعلیم بجټ کمې دی.
2013 کې چې کوم حکومت راغلو هغه وخت کې زمونږ تعلیمي بجټ څه کوم هغه 1.8% اف جی ڈی پی زمونږ سره په فیډرل لیول باندې، په هغه کې بیا هغه امپروومنټ وکړو 3.2% اف جی ڈی پی ته هغه بجټ هغه راوستو. نو اوس یعنی مو 4% اوس پورې بجټ نشته دی، جی ڈی پی 4% نه دا کوټه پوره کړي. خو موجوده چې کوم حکومت راغلو د دې په مینیفیسټو کې ولې چې دی پی ایم ان ان په مینیفیسټو کې 4% سره موږ به ایجوکیشن ته 4% ورکو، د دې په مینیفیسټو کې 15% ده. نو یقین لرو چې راته 15% ته ایجوکیشن ته به ورکي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان هم قام ته خپل اولنې وینا کې د تعلیم په خراب صورتحال خبرې کړې وې، او ویلي وو تعلیمي معیار ښه کول د دوی په لومړي هدفونو کې شامل دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ڈیوا، شبقدر.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د
وی او ای ڈی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ڈی واغ پراونه اورئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے کرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو بار بیا تاسو سره خلای وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د خیبر پښتونخوا په میرامشا کې درې ورځې وړاندې شروع شوی احتجاجي ناسته د غوښتنو منل کېدو وروسته ځنډول شوی. د احتجاج برخوال په همزونی کې پر مظاهره چانو د ډزو د مسؤلینو پر ضد اقداماتو او مړو او ژوبل کسانو سره د مالی مرستو غوښتنه کوله.
درنا ختم شو لا فل حالا مش سمرا مطالبه و پرین وی گنا مش سره ټوله مطالبه و منله.
افغان صدر اشرف غنی د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د استعفا منلو پس د ملي دفاع کورنو چارو ملي امنیت وزیرانو استعفاګانې رد کړې دي او افغان عسکرو د هوایی برید په ترڅ کې د داعش ترهګری ډلې مشر سعد ارهابی یا ابو سعید اورگزی وجلې.
هوایی بریدونو په ترڅ کې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر سعد ارهابی د لس نورو ملګرو سره یو ځای وجل شوی دی.
او د امریکا یو نومیالی سینیټر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر کې پروند مرسوی. هغه د مزغو په سرطان اخته و. د جان مکین په مړینه د صدر ترامپ او باراک اوباما په ګډون یو شمیر نړیوالو مشرانو د غم راځي څرګندونه کړې.
او اوس خوښې د خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په مرکز میرامشا کې درې ورځې وړاندې پیل شوې احتجاجي ناسته نن د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته ځنډول شوې چې د احتجاج مشرانو ویلي پوج او انتظامی چارواکو د دوی ټوله غوښتنې ومنلې. احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې له وزیرستان څخه د پارلمان غړي محسن داوړ ویلي که چیرې په منل شوو غوښتنو باندې عمل ونه سو نو دوی به بیا احتجاجي ناسته پیلوي. احتجاج وروسته له هغه شروع سو کله چې له میرامشا څخه 15 کیلومتره لرې په همزونی کې پر مظاهره چانو باندې ډزې وسوې. د سیمې خلک دا کوي چې دوی د ګرزبندیز په ضد مظاهره کوله چې په جور باندې مخامخ ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل. دغه ډزو کې یو لس نور کسان ژوبل هم دي. د احتجاجي ناستې برخوالو په ډزو ککړ پوځیانو په ضد د کاروایی او د پنجاب په ډول وژل سو او د ژوبل کسانو لپاره د مالی مرستو غوښتنه کوله.
د پاکستان میډیا وایي د ملک مخالفه سیاسي ډلې د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره په یو شریک امیدوار لا هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا د صدارتي امیدوار لپاره اعتزاز احسن نوم مخې ته راغلی او د هغه په نوم یې د پاکستان مسلم لیگ نواز نیوکې رد کړې دي. د صدر انتخاب به په 4 سپتمبر کېږي.
د افغانستان صدر اشرف غنی د دریو لوړپوړو امنیتي چارواکو استعفاګانی رد کړی دی. نن د یکشنبې پر ورځ د حکومت یو ویاند ویلي صدر غنی درې سره چارواکو ته ویلي چې د امنیت د شوالي لپاره د خپل کارونو ته ادامه ورکړي. پرون د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی له خپلو دندو استعفا ورکړې وي. دغه کسانو له هغه څو ساعتونو وروسته استعفا ورکړه چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په هیواد کې د تشدد د مخ پر زیاتې دونکو پیښو برسیره د شنبې پر ورځ ناڅاپي استعفا ورکړه. اتمر ویلو هغه له مشرتابه سره د تګلارې او اصولونو په اړه د جدي اختلافاتو له امله استعفا ورکوي. صدر غنی د هغه استعفا سملاسي ومنله او په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محیبی د ملي امنیت سلاکار په توګه ګمارلې دی.
د افغانستان ختیز ننګرهار ولایت کې د نیټو افغان ځواکونو په شریکو فوزي عملیاتو کې د داعش ډلې یو مشر وژل شوی. رپورټونو تر مخه دغه هوایي عملیات د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شوی او د وژل شوی د داعش مشر نوم سعد ارهابی یادول کیږي چې د ابو سعید اورگزی په نوم هم پیژندل کیږي.
د امریکا سناتر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر کې پرون مرسوی. هغه د دماغ په سرطان اخته و. د هغه میرمن سنډي په ټویټر ویلي د میړه په مرګ زړه مات سوی خو زیاته کړې ده چې 18 کاله یې ورسره د مینې ډاک تیر کړی دی. د جان مکین 15 اولادونه دي او د هغه لور میګان ویلي هغه له پلار سره تر اخري وخته پورې موجوده و ځکه چې پلار یې د ژوند په شروع کې له هغې سره و. جان مکین د امریکا په سیاست کې خپل ځانګړی فکر درلود او د جنگي اتل په نوم یادېدی.
د امریکا سینیټر جان میکین په مرګ د امریکا او عالمی مشرانو لخوا د خواخوږی پیغامونه را روان دي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خپل یو ټویټ کې ویلي، زما همدردی او احترام دی د سینیټر جان میکین خاندان ته ورسی، زموږ زړونه او دواګانې ستاسو سره دي. نائب صدر مایک پینس هم د میکین خاندان سره خواخوږی کړي. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما او میرمن میشیل اوباما په یو بیان کې د هغه ښځې سینډي او خاندان سره غم راضي کړي.
په زمبابوی کې نن ایمرسن ننګاګوا په رسمي توګه د هیواد د نوي صدر د منصب سوګند اخیستی. نوموړي د سرشار حراري په یو غټ لوبغالي استیډیم کې د زرهاو کسانو په موجودګۍ کې نن د یکشنبې په ورځ د صدارت منصب سنبال کړ.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د افغانستان صدر اشرف غنی د دریو لوړپوړو امنیتی چارواکو استعفاګانی رد کړی دي. نن د یک شنبه پروز د حکومت وی ویاند ویلي صدر غنی درې سره چارواکو ته ویلي چې د امنیت د شوالي لپاره د خپل کارونو ته ادامه ورکړي. پرون د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی له خپلو دندو استعفاګانی ورکړي وي. تفصیل اورو هم له کابل د ډیوا خبریال حکمل روان په دې رپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دی کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي دفاع وزیر تحریک شاه بهرمي او همدارس د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی جمهور رئیس ته له خپلو دندو د استعفا لیکونه وړاندې کړي دي. خو جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د هغوی استعفا رد شوی او له هغوی څخه غوښتل شوی چې دندو ته دوام ورکړي. له ارګ څخه په خبره شوی بیان کې راغلي چې د شنبې په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی ته د ملي امنیت سلاکار هنی پتمر هم استعفا وړاندې کړي او نوموړي هغه استعفا او منلا. او پر ځای په امریکا متحد ولایتونو کې افغان سفیر حمید الله محبی دی افغانستان د ملي امنیت دی نوی سلاکار په توګه په دنده وګماره.
دی یو ملګری او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای. جناب اتمر صاحب، د خدمتونو قدردانی کوم. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
نی پنمر چې په خپل ټویټر پاڼه کې د استعفا لامل په هیواد کې د ملي والی د ساتلو د سولې امنیت د ټینګښت د ټاکنو د سیاسي مدیریت او همدارز لا نړۍ سره د سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو د ټاکلو په برخه کې د رامنځته شوي اختلافونه ښودلې دي. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی نصر الله ستانکزی وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان حکومت د یو مهم امنیتي چارواکي استعفا به تر ډیره بریده د هیواد پر روان حالت منفي اغیز ولري.
د دې لپاره چې ښاغلی اتمر د افغانستان د سولې راوستو کې له نړیوالو کړنو سره ډېر نږدې پاتې شوی ده. په امنیتي چارو کې دا په یقیني ډول یوه خلا شمېرل کېدلی شي تر څو د ځایناستې وښایي چې دغه خلا یا تشې ډکې کړي.
په یو ځل د افغانستان د مهمو امنیتي ادارو د مسؤولو چارواکو د استعفا وړاندې کولو پریکړه چې له هنی پتمر بغیر د نورو ټولو استعفاوې ونه منل شوې په اړه یې د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی نصرالله ستانکزی وویل.
دوه علتونه لري، د نه همغږۍ مسئله ده او بل ښایي چې امنیتي ټیم به ځان د ټولو ارګانونو ځان د یو ټیم په شکل ګڼه له ښاغلي حتمر سره، او دا د جمهور رئیس په صلاحیتو کې په قانوني لحاظ ترې استعفا منی کوي ردوي.
د نړیوالو چارو بل څېړونکی انتظار خدیم وایي په حکومت کې د مهم افغان چارواکو د استعفا وړاندې کول یو عادي خبره ده او ښایي چې د نویو چارواکو په ګمارنې سره په حکومت کې د موجوده نیمګړتیاو ته د حل لارې ولټول شي.
استعفا ورکول دا په معمول خبره ده، که منوي خبره نه ده. بعضې خلک راځي، بعضې خلک بځي. مهمه نه ده چې ټول عمر د سړی پر یو څوکۍ باندې پاتې شي. ولې کله چې انعکاس یا کله چې غبرګون د خلکو داسې وي چې ګواکې په حکومت کې اختلاف دی او دا کومه معمولي استعفا نه ده، دا به صورت کې تاوان کوي. که نه نو فکر کوم چې استعفاګانې او یا هم د تغییر تبدیل او انتقال کې دا کومه نوې خبره نه ده.
په امریکا کې افغان سفیر حمید الله محب چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په توګه په دنده ګمارل شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی له پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاکار په یو بیان کې ویلي، د افغانستان خلک د ترهرګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. محب ژمنه کړې چې د دې ټولو ننګونو پر وړاندې مبارزه کوي او د افغان ولس د امنیت خوندیتوب یې د کار له لومړیتوبونو څخه دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان. افغان جمهور رئیس اشرف غنی دی نوی ملی امنیت سلاکار حمید الله محب دی معرفي کولو په مراسمو کې وویل.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com. او د افغانستان په حواله سره هم بل خبر. د افغانستان ختیس ننګرهار ولایت کې د نیټو افغان ځواکونو په شریکو فوزي عملیاتو کې د داعش ډلې یو مشر وجل شوی دی او ورسره د هغه د ډلې لس نور وسلوال هم وجل شوی دی. ریپورټونو تر مخه دغه عملیات د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شوی او وجل شوی د داعش مشر چې د ابو سعید اورکزی وو هغه د سعد ارهابي په نوم هم یادیږي. تفصیلي ریپورت په حکمل روان ناورو.
افغان چرواکو ویلې د هیواد ختیځ ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې افغان او ناټو ځواکونو د داعش ډلې پر جنگیالۍ او همداراز د هغوی پر دوو پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي. د ننګرهار ولی ویانه تولا خوګیانی ویلې دغه هوایي بریدونه چې تیره شپه تر سره شوي له امله یې د داعش ډلې کمانډان ابو سعد ارهابي او له هغې سره لس نور جنگیالي وژل شوي دي.
نګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ په ځنګل کلي سیمه کې تیر شپه د ملي امنیت ریاست د دقیقو معلوماتو د ورکړې وروسته د هوایي بریدونو په ترڅ کې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر سعد ارهابي د لس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دې هوایي برید کې د داعش د سپکو او درنو وسلو، دوه قرارګاوې، مهمات او ګڼ شمېر چاودیدونکي توکي هم له منځه وړل شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ختیځ ننګرهار کې د داعش ډلې مشر ابو سعد ارهابي د ناټو افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل کیږي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د حفیظ سعید او همداراز د حسیب الله په نامه د داعش ډلې مشران وژل شوي دي. داعش ډلې په لومړي ځل په 2015 میلادي کال په پیل کې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې خپل سرونه پورته کړل او وروسته یې د هیواد کونړ، نورستان او همداراز شمالي جوزجان ولایت ته هم فعالیتونه وغځېدل. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
امریکا جو دا کډر منوریدونکو سم زو د بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې په تربت او مستون سیمو کې په دوو بمی چاودنو کې لږ 15 کسان ژوبل سوي. چارواکي وایي په چاپیانو کې درې امنیتی عسكر هم شامل دي. یو بلتون غشتون کې وسلوال سازمان بی ال اف چې بندیز ور باندې لګیدلای د تربت چاودنې پر منل ده. د په داسې حال چې نن په هغه ایالت کې د وژل سوي بلوچ مشر نواب اکبر بوکچی د وژنې دوه لسم تلین منزل کیږي. تفصیل حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې د بلوچ ملتپال نواب اکبر بوکټی نن دولسم تلین ول منځل سو. پر دې محل باندې جمهوریت وطن پارټي د کوټ شار په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کاربندیز غشتنه کړې ول. خو په کوټه کې د اختر د رخصتۍ لکبل زخه شار له 15 ورځې زخه تړل سوې دي او ټرافیک هم ډیر کم دی. بلوچ ملتپال نواب اکبر بوکټی شپږ د پاسه 2000 کال د اگست پر 26 باندې د کلو او د ترتانی ترمنز په یو غاره کې لخپل ویس ملګرو سره په پوځي عملیاتو کې وژل شو. پر هغه محل باندې پوځي ډیکټاټور جنرال پرویز مشرف ولسمشر وو. د نواب اکبر بوکټي د وژنې راپدې خوا په بلوچستان کې وزه ډېره ترنګلې ده. لغوسوي بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیاری بیلپ او لشکری بلوچستان د کښتې کچی بغاوت پیل کړی دی. دوی لومړی په صوبه کې د پنجاب ایالت وګړي، اوس بیا امنیت خوندي ساتونکي د ګازو پایپ لاینونه او نورې حکومتي ودانۍ هدف کوي. بلوچ ملتپاله ادا کوي چې د دوی په زرګونو کسان بے درک هم دی چې د جنو مړی هم ترلاسه سوی دی. دوی د دې پلا د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي. بلوچستان چې د ټولو حیوانات 43% برخه لري، په دغه صوبه کې مادني وسایل ډیر زیات دي خو خلک ډیر غریب دي. دلته په صوبه کې ګاز، تیل، کویلا، سنگ مرمر، کرومایټ، د سرو زرو زیرمې پرتې دي. بلوچ ملت پالوي چې مرکزی حکومت اسلام آباد د صوبې وسایل په دواړو لاسو لوټي خو د صوبې و خلکو ته په دې کې برخه نه ورکوي. په تیرو 12 کلو کې حکومت دلته د امنیت د پلوي کېدو لپاره مالی بودیجه له 1 عرب څخه تر 15 عربو زیاته کړې ده، خو د دې باوجود په صوبه کې د نامنۍ پیښې دوام لري. نن هم پر داسې مهال چې د نواب اکبر بوکټي 12 تلین لمانځل کېدی، هلته په تربت او په مستون کې د نامنۍ پیښې رامنځته شولې. د تربت مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ته وویل چې په ښار کې دننه د امنیت خوندي ساتونکو ګاډۍ روانې وې چې ودې ته نږدې زورور چاودنه وسوه چې په ترس کې 2 کسان کاری ټپیان دي. د ده په خبره چې امنیت خوندي ساتونکو ته زیان نه دی اړولی، د دغې پیښې مسؤلیت لغوسوي بلوچ وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ په سر اخیستی دی او دغه ډول هلته له مستونګ زخم د بمی چاودنې راپور ترلاسه شوی دی. د مستونګ د لیویزو حوالدار برکت شوانی وایس اف امریکا ته وویل چې د تراګری د مخنیوي د ادارې د درو ګاډیانو کاپیله روانه وله. دوی په نوشکي کې د لغوسوي وسلوال سازمان د فعالینو د نیولو لپاره عملیات کول. چې کله د امنیت خوندي ساتونکو دغه کاپیلات د مستونګ د علاقې په شیخ واصل کې شیرین آب ته ورسېدله، دلته په ولاړ موټرسایکل کې د ریموټ کنټرول به می چاودنه وسوه. د چاودنې په اغېز کې 2 ګاډیانې رالی چې په دې کې 3 امنیت خوندي ساتونکي کاري ټپي سو. بیا دوی د مستونګ ځایي هسپتال ته یوړل چې بیا یې وروسته کوټې ته راستانه کړل. د دغې پیښې مسؤلیت له چاپه سر نه دی اخیستی. په بلوچستان کې د لغوسوي بلوچ وسلوال سازمانونو سره سره دلته داعش، لشکر جنگوي، العالمی، طالبان او تندره و مذهبي ډلې هم ډېری فعال دي چې دوی پر حکومتي چارواکو باندې بریدونه کوي. په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کول د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا ډیوه د امریکا سینیټر جان مکین په مرګ د امریکا او عالمی مشرانو لخوا د خواخوږی پیغامونه را روان دي. جان مکین پرون د خالی په ورځ په حق رسیدلی وو. سینیټر جان مکین ژوندته او کومو سیاسي مشرانو د هغه مرګ په نفس د هغه په باره کې څه ویلې دي، دغه ټول تفصیل به تاسو ته وړاندې کړي زموږ همکار محمد اکرام.
د ویتنام په جنگ کې د 15 کاله پورې پاتې شوی جنگي قیدی په کال 2008 کې د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار او د لسیزو پورې د امریکې په سیاست کې فعاله سینیټر جان مکین د خپل اصولو او اختیارو له امله د سیاسي نظریاتو نه ورخوا په امریکایي اولس ډېر ګران و. د جان مکین میرمن سینډي مکین د نوموړي په مرګ ویلي د هغې زړه ډېر دردېدلی او دا چې هغه ډېره خوشقسمت ده چې د 18 کالو پورې د یو داسې عظیم انسان سره د مینې ډک ژوند تیر کړی. هغه د دې دنیا نه هم هغسې سفر کړی څنګه چې ژوند تیر کړی. د امریکې ګڼ شمېر سیاستدانانو نن د غمرازۍ په بیلابیل پیغامونو کې جان مکین په ډېر خټکو کې یاد کړی دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې یو پیغام کې ویلي د جان مکین په مرګ د هغه کورنۍ سره همدردي او غمرازي کوي. وایټ هاوس د نوموړي په احترام کې د امریکې جنډه نیمه کته کړي. پخوانی صدر براک اوباما او د نوموبلی میرمن میشل اوباما په یو بیان کې ویلي دوی د مکین کورنۍ سره د زړه د تل نه غم راضي کوي. براک اوباما چې په کال 2008 کې د سینیټر جان مکین خلاف د امریکې په صدارتي مقابله کې ولاړ وو او دغه مقابله یې ګټلې وه، په خپل بیان کې ویلي د بیلابیل نسلونو او پس منظر سره تعلق لرلو او په سیاست کې د اختلافونو باوجود دوی دواړو امریکا د یو داسې خاورې په حیث لیدله چرته چې هر څه ممکن دي. د مزغو کینسر یا سرطان تشخیص کېدو څو میاشتې وروسته جان مکین په نېشنل کانسټیټیوشن سنټر کې د 13 اکتوبر په میاشت کې د وینا په وخت ویلو په دوی باندې غټ رحم شوه. دوی په آزاد خاوره ژوند کوي چرته چې هر څه ممکن دي. هم په دغه وینا کې نوموړي د صدر ډانلډ ټرمپ په صدارت کې د خطرو خبرداري ورکړو. د امریکې بل پخوانی صدر بیل کلینټن او د نوموړي میرمن او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن چې په سینټ کې د جان مکین سره پاتې شوې وه په یو بیان کې ویلي نوموړي اکثر سیاسي اختلافونه یو اړخ ته ایښودي او هغه څه یې کړي کم څه چې د ملک په ګټه. پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش مکین یو ریښتونی ملګری بللی او ویلي د ځینې خلکو احساس او تصویر په مزغو کې دومره قوي او واضح وي چې د هغې د ختمېدو سوچ کول ګران وي. د امریکن یونیورسټۍ د سیاسي او تاریخي علومو پروفیسر ایلن لچمن ویلي جان مکین د ولسي خدماتو نمائندګي کړي. هغه یو ریښتونی امریکایي هیرو یا اتل وو او دا چې هغه صرف په میډیا باندې ځان ته اتل ویونکی کس نه و. د امریکې د سمندري ځواکونو د مشر زوی جان مکین د نوی پایلټ جوړېدو وروسته د ویتنام په جنگ کې برخه اخیستې وه او په شمالي ویتنام کې د دښمن په مرکزونو هوایي بمباري کړې وه. په کال 1978 کې د نوموړي جنگي جهاز راغورځول وروسته هغه جنگي قیدی شو او د 15 کال نه زیات وخت پورې د تشدد ښکار شوی. سول سیز وروستو د ریپبلیکن ګون سینیټر جان مکین د امریکې او ویتنام ترمنځ اړیکو بیا پرځای کولو لپاره هنوی ته د سفر په وخت وایس اف امریکا ته ویلو چې د تیر وخت خبرې شاته پریښودل پکار دي. نوموړي په هغه وخت وایس اف امریکا ته ویلو داسې خلک شته چې د ده سره یې په قید کې بد سلوک کړو او هغه تمه لري چې داسې بیا کله هم ونه ویني. خو نوموړي ویلو په قید کې د ده سره شوي بد سلوک د ده سوچ نه دی بدل کړی چې د ویتنام خلک ډېر ښه خلک دي او د ده نږدې ملګري دي او دا چې د دواړو ملکونو اولس یو بل ته ضرورت لري. په امریکا باندې د کال 2001 یولسم ستمبر ترهګر حمله وروسته نوموړي افغانستان او عراق کې د امریکایي جنگونو مرسته کړې وه خو د مشکوک ترهګرو خلاف د زور زیاتی طریقو د استعمال یې سخت مخالفت کړی و.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا جبه د ګلو قدر منوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. اوس هم زو د خیبر قبایلی ضلع ولور ته چیرې چې په جمرود کې راپورونه وایي تر 500 زیات کسان د ډینګي په ناروغۍ اخته سوي دي او ځایي چارواکو د دې مرض د مخنیوي لپاره هم سخت اقدامات شروع کړي دي. ابراهیم شنواره باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په جمرود تحصیل کې د ډینګي ماشي له وجې متاثره مریضانو شمیره اضافه کېدو له وجې دغلته د ضلع انتظامی او د صحت محکمې چارواکي د پریشانۍ سره مخ شوي او د ډینګي په ماشي کې عبور راوستلو په غرض حکومتي هلې ځلې نور هم توندې کړی شوي. نن یې د اتوار په ورځ د جمرود په جرګه حال کې د ځایي مشرانو علماو او د مدني ټولنو غړو یو لویه غونډه په دغې غرض رابللې شوې وه چې د ډینګي مرض په ضد په عام ولس کې شعور را بیدارولو په لړ کې د دوی مرسته ترلاسه کړی شي. د غونډې برخه اخیستونکو ته په ډاګه کړی شوه چې تر څو عام ولس په خپلو کورونو کې د ډینګي میاشي افزایش مخه نیولو کې د صحت ادارې چارواکو او کارکوونکو سره مرسته ونه کړي تر هغې په دغې مرض کابو راوستل ممکن نه دي. د ضلع انتظامی په استازیتوب د باډي اسیسټنټ کمشنر عصمت الله وزیر غونډې ته خبره ورکړو چې قضایي اوسیدونکو په دغه مخ په زیاتېدونکي مرض کابو راوستلو کې د حکومت سره مرسته ونه کړه نو د دوی په ضد به سخته کاروایي کولی شي. د غونډې نه پس وایس آف امریکا ډیوه سره د یو لنډې مرکې په ترڅ کې عصمت الله وزیر وویل چې په خپلو کورونو کې د صفایي خیال نه ساتلو ولا دوه کسان نیولي او آینده به هم دغسې کاروایی کولی شي. جمرود کې د ایجنسی سرجن د دفتر نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په جمرود کې د ډینګي نه متاثر کسانو شمیره تر 50 رسیدلې او دغه مریضان په ځایي هسپتالونو کې په بیلو واډونو کې د درملنې لپاره ساتلې شوې. د دغه ترڅنګ د صحت کارکونکو د جمرود په مختلفو ځایونو کې د ډینګي ماشو په ضد حفاظتي سپریګانې هم شروع کړې او په ځایي اوسیدونکو کې مچدانې هم ویشلې. ځایي مشران، علما او د مدني ټولنو کسانو ته ویلې شوې چې د ډینګي مرض په ضد په حجرو، جوماتونو او نور د اجتماع ځایونو کې د تبلیغات شروع کړي. د جمرود په ټیډي بازار او نوې آبادې علاقو کې تر اوسه زیاتره کسان د ډینګي د ماشې ښکار شوي، خو د دغه دواړه علاقو په شمول د جمرود په نورو علاقو کې هم کلک حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي. د ډینګي مرض په تیزی سره خورېدو عام ولس او بیا په خاصه توګه ځایي ماشومان او زنانه ډېر اندېښمنه کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوا دا او تاسو د ډیوا خبرونه د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب او د ډیوا په ویب سټ باندې هم لیدلی شي او په ریډیو باندې اوریدلی شي. بوزو تاسو مردان ته چرته چې په مردان کې یو خزه د غیرت په نوم باندې وجلې شوې ده. د ډیوا خبریال ریاض حسین په خپل رپورټ کې وایي چې دا خزه چې د مردان په منګا کلی کې اوسېده، دا سمو د وړاندې په سور کې یو بل کس ته واده کړی شوی و چې پلارې وایي هم خاوندې پانسۍ سره وجلې ده. پانسۍ ولور کړی و او په بدن باندې د زخمونو او د تشدد نښې هم وي. ریاض حسین نه په تفصیلي رپورټ اورو.
ټلیفون وکړو، لور دې ملاده مې پاسه بس ټلیفون یې کټ کړو. پانسۍ کړی ده، والي د پندې چې کې والي د ځین ټول تک تور خاوندې خو تخته دلې زو بیزا.
دا د مردان دلی منګا سټیشن کورونو 55 کلن عثمان غنی دی او وای زما لور خپل خاوند ته زندې کړی دا او بیا ورستو دوبه ته تختې دلې دی. د غوجل شوی زنانه درې کال وړاندې د خپل رور لخوا د خاوند د خور سره د خوخي د واده ورستو داوود ته پسوره کې واده کړی شوی و. امنیتی چارواکي وای هغوی مقدمه هم درج کړی دا او دا هم مني چې دغه زنانه په تی زندې وجلی شوی دا. مردان دل کې مخې ته راغلی دا. وړاندې هم په خیبر پختونخوا او پاکستان په نورو برخو کې هم د کورنۍ تشدد له امله په سلګونو ښځې مړې کیږي. د قانون نه عملي کېدو په وجه وخت په وخت د ښځو په ضد دغه تشدد او د هغوی وجنه مخې ته راځي. د ښځو د حقونو دپاره کار کوونکي د خیبر پښتونخوا د شمالي سیمې سواد دننه ځایي د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي په ټولنه کې نه خو د اسلامي قدرونو خیال ساتل کیږي او نه د انساني حقونو دپاره څوک پروا کوي. دوی د پیښې غندنه وکړه او وی ویل یو خوا که قانون نشته، بل خوا که قانون موجود دی خو هغه نه عملي کیږي. تبسم عدنان زیاتوي دا د ریاست ذمواري ده چې د عدالتونو په ذریعه ککړو ملزمانو ته سزا ورکړي، نو بیا به څوک هم په ښځو لاس اوچت نکړي. دوی دا ګیله هم وکړه چې د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي په هسپتالونو کې خو سو موټو فعالیتونه کوي خو په داسې پیښو کې چپ پاتې شي.
قوانین جوړ شول، د هغه امپلیمنټیشن کم دی، خو د یو سرحد یو سوال تاسو ته نه قبول چې تاسو د دې جنې نه تاسو وګورئ چې حیثیت مسلمان هم مونږ دا خپل فرض نه ګڼو او د حیثیت انسان هم مونږ دا فرض نه ګڼو چې مونږ د یو ماشومی نه دا تاسو کو څوره کې ورکول خو خالص بالکل لګځای نه چې یو ګډه دی چې سړی پان چلاور کی داخله موږ گورنمنت کار دے زموږ ججانو د عدالتونو کار دے زموږ چیف جسټس کرزی پاتالونو باندې سموټو اکشن اخلي پدې خبرو ولې سموټو اکشن ناخلي.
د پاکستان په مختلفو برخو کې د شخړو د هواري د پاره د یو ورور یا پلار په جرم زیات تر د زنانو قرباني ورکول شي چې ورکی د دو ډلو ترمنځ روغه جوړه راوستي شي. خو دا رسم د کال 2012 راهسې په ختمېدو راغلی دی. په کال 2012 کې د بلوچستان صوبې نه 14 جنکې چې عمرونه یې د 14 کالونو کم وو په سوره کې ورکړی شوی وي، او بیا وروسته د سترې محکمې لخوا په دې نوټس هم اخستی شوی وو. د خیبر پښتونخوا د کال 2013 د ښځو د تحفظ او کورنۍ تشدد په ضد قانون هم اسمبلی ته راوړی شوی وو، خو په دې د ښځو د حقونو سازمان عورت فاونډیشن نیوکې کړي وي چې په دې کې د ښځو د تحفظ لپاره په صحیح توګه ګامونه نه دي پورته کړي شوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.